آیا افغانستان او افغانانو په تیرو څلوېښتو کلونو کې تغییر کړی دی؟ ده ویلی هو، کله چې د افغانانو دنیا بکره وه او د ګاونډیانو نفوس کم و، افغانان افغانان ول، د ځان پشان ول، هر څه افغاني و، له کالو رانیولې تر څیرو پورې. خو اوس د افغانستان یو کوچنی کلی هم انټرنټ لري، اوس افغانان د خپلو قبیلو په اړه معلومات لري او ډېر نور بدلون پکې لیدل کېږي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ښاغلی احسان الله درمل د کتاب شیرستان د مخکتنی رپورت اوري. شاعر او لیکوال نعمت ګل پرګنیز خپل شعرونه راوروي.
خو مارونه د دنیا په کې پراته دي، غړوه یې نازولې ورته ګورم.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. اکرام الله اکرام د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اسلامی فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول سیمینار جوړ شو. د اسلامی فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول نړیوال علمی تحقیقي سیمینار د وګي د میاشتې په 13 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نوښت او د هیواد د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کابینې د یو شمېر غړو، د ملي شورا د استازو، دولتي مسؤلینو، روحاني او فرهنګي شخصیتونو، د طریقت د پیروانو او د بهرنیو میلمنو په ګډون جوړ شو. د دغه سیمینار په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت پراس پوهان محمد رسول باوري د تصوف او طریقت د پیروانو په اړوند معلومات ورکړل. ورپسې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور ریاست سلاکار اسد الله غزنفر لخوا ولوستل شو. همداراز د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو برخوالو هم خپلې ویناوي د تصوف طریقت او د تصوف او طریقت د لارویانو په باب واورولې. په دې سیمینار کې د هند د بهار ایالت د پټنا خار د خانقاه مسول سید شاه شمیم الدین هم خبرې وکړې. نوموړي تصوف د نفس د تسکیه، انسان دوستی، مجاهدت، ریاضت، د روح د پاکوالي او په خپل د انسان په خلقت او پیدایښت د پوهیدلو لپاره یو غوره لار وبلله. دا سیمینار چې په کابل کې جوړ شوی و د دوه ورځو په مخه دوام وموند. په خوست کې د هنر ورځ ولمانځل شوه. د تلې د میاشتې په 14 نیټه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هنر نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مقصد جوړه شوې وه، د خوست ولایت مرستیال شیربادشاه ارګونی د دغه ولایت د هنرمندانو د انځورګریو او ځینو ډرامو او فلمونو ننداره وکړه او د هنرمندانو کارونه یې وستایل. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت له هنرمندانو غوښتنه کله چې حسد وکړي په خپل آثارو کې د ټولنې مثبت انزور وړاندې کړي. د غونډې په ورسېو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا په ځینو هنرمندانو ستاینلیکونه هم وویشل شول. ازبکستان د ابو ریحان البیرونی مقبره جوړوي. په غزنی ښار کې د ابو ریحان البیرونی مقبره د ازبکستان حکومت لخوا جوړیږي. د باختر اژانس د خبر لمخې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار شاکر کارګر، د ازبکستان سفیر او دغه هیواد د جمهور رئیس استازي د تلې د میاشتې په 15 نیټه په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی مقبره وکتله. د دغه کتنې په بهیر کې د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د ازبکستان جمهوریت د مرستو په خاطر مننه وکړه او د ابو ریحان البیرونی د مقبرې جوړولو غوره اقدام وباله. همدارس د ازبکستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي اسمت ایکرچوف په خپلو خبرو کې وویل د البیرونی د مقبرې د جوړولو د کار پیل له افغانستان او په تیر بیا د غزنی له خلکو سره د ازبکستان جمهوریت د مرستو پیل دی او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزایوف ژمنه کړې چې په تجارتي، تحصیلي، فرهنګي او زراعتي برخو کې بل افغانستان سره مرستې کوي. د افغانستان د عکسونو ټولګه چاپ شوه. مشهور امریکایي عکاس او لیکوال سټیف مکوری د دې ټولګي نوم افغانستان دی. مکوری چې سلویخ کال په افغانستان کې په عکاسۍ تیر کړی، د افغانستان د سولې، پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل، د کلونو د مجاهدینو د واکمنۍ، طالبانو او راوروسته افغانستان کې عکسونه اخیستي دي. په شاهکار عکسونو کې یو هم د شربت ګل عکس دی چې هم یې نوموړي او هم یې ځان نړیوالو ته پرې ور وپیژندل. البته دا عکس د ده د عکسونو په وروستۍ ټولګه کې شامل نه دی. د ده عکسونه په افغانستان کې ښکلا او بېرحمي ښیي. ده د جګړې په اثر د افغانستان د ورانیو ډېر عکسونه اخیستي، خو د جنګ کوم عکس یې د عکسونو په کلکسون کې نه لیدل کېږي. دی پخپله وایي چې د جګړې عکاس نه دی، سره له دې چې مکوري هڅه کړې چې د افغانانو کلتور او خلک تصویر کړي، خو د ده د عکسونو کلکسون تر ډېره د افغانستان د وروستیو څلوېښتو کلونو تاریخ په تصویرونو کې وړاندې کړی دی.
د تلی د میاشتې په 15مه نیټه د ازادۍ راډیو د مشرتابه لخوا د هنرونو پوهنځي د محصلانو ترمنځ د جوړې شوې سیالۍ په ګټونکو ډالۍ وویشل شوې. دا سیالي د ازادۍ راډیو او د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي په همکارۍ د 10 تنو محصلانو ترمنځ ترسره شوه. دوی د ټاکل شوې سوژې پر اساس خپلې طرحې په یوه ورځ کې بشپړې کړې چې د داورانو تر نظر وروسته درې تنه د سیالۍ ګټونکي وګڼل شول. لومړۍ جایزه ښاغلی محمد هاشم وګټله، دوهمه جایزه د ښاغلی مینې انځور خپله کړه، او دریمه جایزه د ښاغلی سلیمې جعفر تابلو ته ورکړل شوه. زموږ همکار واصل وصال په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د انزورونو په وسیله خلکو ته د رسنیو رول خودل او د بیان د ازادۍ څخه ملاتړ د نقاشۍ او رسمۍ د دغه نندرتون اصلي هدف دی. دغه نندرتون وسیلې چې خلک او رسنۍ نومیږي، د ازادۍ راډیو په نوښت د ښکلو هنرونو د پونځي په همکارۍ د شنبه پورس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پونځي کې جوړ شوی و. په کابل کې د ازادۍ راډیو رئیس حمید مومن وایي د محصلینو د هڅونې لپاره به په راتلونکي کې ورته نور رقابتي پروګرامونه هم جوړ کړي.
دا چې په تیره یو نیم لسیزه کې خلکو د رسنیو په اړه څه ډول یو برداشت خپل کړی دی، په دې ارتباط باندې موږ هڅه وکړه چې د محصلینو کې د نقاشۍ سیالۍ پیل کړو او دا برداشت موږ واخلو چې دوی د رسنیو په اړه باندې څه فکر کوي. نو هدف هم دغه شی و، او درې ترڅنګ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ څخه د ملاتړ لپاره دا سیالۍ ترسره شوې وه.
د نقاشۍ او رسمۍ دغه نندرتون د سه شنبه پورس پیل شوی و چې نندرتون او پایلې د شنبه پورس معلومه شوه. په دغه سیالۍ کې 10 تنو ګډون کړی و چې د درې کسي جوړې پلاوی له لورې چې پکې د ښکلو هنرونو د پونځي او ازادۍ راډیو استازي شامل ول، درې غوره تابلوګانې د ګټونکې په توګه اعلان شول. د جوړې پلاوی په خبره یاد درې تابلوګانې د مسلکیتوب او د سوشي د سرنګوالي لمخې په هر اړخیز ډول ارزونې وروسته تر نورو غوره وبلل شوې. د دوی په خبره د تابلوګانو د ارزونې بهیر په پوره شفافیت سره ترسره شوی دی. د جوري پلاوی د ارزونې له مخې محمد هاشم عزیزي لومړی، مینې نایب خیل دویم، او سلیمې جعفر دریم مقام خپل کړ. محمد هاشم عزیزي وایي په تابلو کې هڅه وکړه چې په خلکو باندې د رسنیو مثبت او منفي اثرات دواړه انځور کړي.
د دې مسابقه کې از طرف رادیو آزادي
دی وایي کومه سیالي چې د ازادي راډیو له لورې جوړه شوې وه، ما پکې هڅه وکړه چې د یوې رسنۍ له لارې د خپرېدونکو پیغامونو ټولې خواوې، که هغه مثبت دي او که منفي، انځور کړم. بلخوا د ولسمشر رسنۍ سلاکار نبی مستاق د ازادي راډیو دغه اقدام ستایي او د ورته نورو تشویقي پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي.
دلته خو تقریبا 360 رادیوګانې دي په افغانستان کې اوس. دا چې د دې ټولو نه د یو رادیو راغلی و دا نړۍ زبا تشویقوي، دا د قدر وړ ده. او خدای دې وکړي چې دوی دا برخه کې نور پرمختګونه وکړي او وکولی شي چې نور پوهنځي هم تشویق کړي په د نورو د لارو نه، د نورو پروګرامو د لارې نه.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي رئیس محمد علیم فرحات د دغه پروګرام د ستاینې ترڅنګ ټینګار کوي چې دا شن پروګرامونه د دې ترڅنګ چې د محصلینو د هڅونې لامل کیږي، د محصلینو علمی او مسلکي سویه هم ورسره لوړیږي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
د وګي د میاشتې په 14مه نیټه په لغمان ولایت کې د څلورو تنو شاعرانو د نویو چاپ شویو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه. زموږ همکار زبی الله مومن دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په لغمان کې لامو ترابسینا یو لار یو فکر تر سر لیک لاندې تللی او بری پښتونخوا د څلورو نومیالیو پښتنو شاعرانو د نو چاپ شو شعري ټولګو د مخکتنې غونډه وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه د راشد خټک د سوچوند مزل د سید شاه سعود لکه د زانو الوتل غواړمه، د عمر دراز مراد د سړی پرنګ نه سړی کېږي، او د بلخ ولایت د ځوان شاعر زبیح الله احساس د زه او هغه شعري ټولګه وه. یا د غونډه د پنځمې په ورځ د دانش پرندوی ټولنې لخوا د لغمان ولایت په دانش فرهنګي مرکز کې وشوه چې د پېښور، مردان، اسلام آباد، کوټې، کابل، خوست، ننګرهار، پکتیا، بلخ او نورو ولایتونو کې شمېر لیکوالو او شاعرانو په ګډون کړی و. د دانش فرهنګي مرکز مشر اسد دانش وایي د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د اثارو د چاپونې او د دغو کتابونو د مخکتنې د غونډو، په دغه غونډو کې د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د ګډون هدف د پښتنو ترمنځ د راشي درشي زیاتول او په پښتني سیمه کې ادبي فعالیتونه ګړندي کول دي. نوموړي په دې اړه
مهمه نقطه هم داده منگ به دست محکم کردی انشاءالله بیابم کهو چیز منگ جبه و فرهنگ و ادب تا پکی گتا ورسی.
د خبر پښتونخوا د مردان سیمې لیکوال او څېړونکی میا وکیل شاه فقیر خیل بیا په دې باور دی چې د پښتنو ترمنځ دا ډول ناستې او غونډې د امن او ورورولۍ لپاره ګټورې دي او د دې ډول غونډو د ډېرېدو هیله ښیي.
که چېرې دا دغه شان غونډې کېږي نو ورور د امن طرف ته به موږ روانېږو، ځکه په هغې کې به د امن خبرې کېږي، په هغې کې به د خلکو د ورورولۍ خبرې کېږي، په هغې کې به د یو بل سره د تعاون خبرې کېږي، په هغې کې به سوچونه دا فکر او سوچ کېږي چې موږ به د امن دپاره څنګه کار کوو، ځکه چې شاعر او ادیب او لیکوال چې دی په خپلو شعرونو کې اکثر د امن خبرې کوي، په خپلو مقالو کې د امن خبرې کوي. نو که چېرې دی رایوځای کېږي دغه شان، نو د امن خبرې به کېږي، د امن دپاره به سوچ کېږي، نو دا د امن او د خوشحالۍ دپاره او د سوکالۍ دپاره یو ډېر اهمیت لري.
لیکوال او شاعر حمیم جلال زای چې په دغه غونډه کې ګډون کړی او دا ډول غونډې دواړو خواوو د پښتنو ولسونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهمې بولي او په خبره یې چې دا نړۍ ته د پښتنو د یووالي پیغام ورکوي.
دا ډول غونډې داسې د دواړو خواوو ادیبانو، لیکوالان، د قلم خاوندان پکې ګډون کوي. په اصل کې د غاړې پیغام د غاړې خلکو ته، د غاړې پیغام هغه ته رسوي. د دواړو غاړو ته د پرتو قومونو او د پرتو ولسونو ترمنځ د تړون یو مهم ټکی ده، او د تړون برحاله ساتي او بلدا چې نور خلکو ته هم د پیغام پر رسولو کې د مرسته کولای شي. دواړو غاړو ته پراته قومونه اوس هم شریک کلتور لري، شریک ارزښتونه لري، او شریکې ګټې لري، او شریک غوښتنې لري. د دغه پیغامونو پر رسولو کې دغه غونډه اهمیت خورا ډېر دی.
د غونډې یو شمېر ګډونوالو د غونډې پر افادیت سربېره د دغو شاعرانو پر ژوند او فن او شاعرۍ هم خبرې وکړې. د بلوچستان د اکاډمۍ د بورډ غړي عبدالرؤف رفیقي غونډې ته د خپل وینا په یو برخه کې په دې اړه وویل
چې موږ په تاریخ کې د خپلو غفلتونو قضا نه شو راګرځولی، نه زموږ جبیره په قضا کېږي، موږ ته د کفارې ضرورت. بیا موږ د دې جهالتونو د تیارو څخه د راوتلو جوګه کېدلی شو، د نجات لار او د ښه سباوون په لور پرمختګ کول. باید موږ دغه موقع فرصت سره د غنیمت وبولو، یو د بل سره د مینې، د ورورۍ، همکارۍ وکړو.
د یادونه ورته چې د کتابونو د مخکتنې د غونډې په پای کې مشاعره هم وشوه چې لسګونو شاعرانو پکې برخه واخیسته، او ځینو د غونډې پر ګډونوالو د ترنم خواږه هم وویشه.
توګه د میاشتې په 14مه نیټه د شاعر او کرکتون کې احسان الله درمل د کتاب شعرستان مخکتنه وشوه. شعرستان د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په هکله یو ګټور کتاب دی چې ډېر نوي مسایل، هغه څه چې نن سبا په ادبیاتو کې ډېر پام راوړي، مطرح کوي. زموږ همکار همایون هیواد د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی، پا پام ورته راړو.
د تلې د میاشتې په 14مه نیټه په میډیوتیک مرکز کې د شاعر، لیکوال او کرکتون کې احسان الله درمل د شعرستان کتاب مخکتنه او د ده د ادبي هڅو ستاینه وشوه. شعرستان چې شاوخوا 600 مخه کتاب دی، دا د پوهنې او د شعر د جوړښت په برخه کې خورا نوي مسایل مطرح کوي. دې غونډې ته په وینا کې د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلي له ځوانانو وغوښتل چې د ښاغلي درمل له هڅو د الهام واخلي. نوموړي همداراز وویل چې درمل په شعرستان کې شعر ته له نویو زاویو کتلی دي.
ما چې شعرستان باندې نقد کوو، یو وخت ما ویل چې زمونږ ځینې خلک دا علم داسې انحصارول غواړي، وایي په کار ده چې زمونږ ځینې علمي رسمي مکتب مرکزونه چې دي هلته د علم تولیدیږي، بهر دې نه تولیدیږي. اصلا علم باندې د چا اجارهداري او تسلط نشته. هر ځای کې چې علم تولیدیږي په کار ده چې تولید شي. هغه بهرنیو یعنې ډېر علمي مرکزونه دي، تر هغو ډاکټر صاحب درمل ډېر ښه د علم د تولید ډېر ښه استعداد لري. په دې اساس باندې زه ډاکټر صاحب درمل ستایم او یو دا د ځوانانو لپاره یو ښه مثال هم دی. ډاکټر صاحب داسې نه دی چې یو غیر عادي شخص پیدا شوی دی. مثلا ډاکټر رئی که هم تبحر لري، په ادبیاتو کې هم چې شعر لیکي، معیاري شعر لیکي، اصلا د دې معیار په نبض باندې پوهېږي چې دا معیار دې څه شي. که زه شاعري کوم نو څنګه وي باید، او چې زه نثر لیکم څنګه وي. او دا د یعنې دا داسې نه دی چې خدایي او بس یو فوق العاده یو خارق العاده کار شوی دی، بلکې دا د خپل خواری باندې دا ترلاسه کړی. دا زمونږ د ځوانانو د باسیلونو لپاره یو مثال دی چې کار څوک غواړي او خواري وکړي او شوق ولري او مطالعه وکړي او لیکل وکړي او د زړه نه وپالي، نو د ډاکټر صاحب دربل مقام ته رسیدلی شي. اوس شیرستان چاپ شو، زه شیرستان یعنی ډېر مهم کتاب کړم د پښتو ادبیاتو په برخه کې. مثلا بخوا به چې دغه په شعر باندې عموما بل عموم چې به خبرې کېدلې نو دې ته بلاغي علوم ویل. هغې کې به معانی راتله، بیا به هغې کې عروض و، قافیه پوهنه به پکې وه، ما بیان به پکې وه. په دې دوی بیا چې ته دغه لفظي صنعتونو او د معنوي صنعتونو په دې اصطلاح باندې فکر وکړو نو اصلا دا هم ډېر دقیق دی. یعنی مطلب مونږ اوس چې کله دا ټول بلاغي علوم مونږ ولولو نو په دې کې مونږ څلور اساسات د شعر د تیوري لپاره وضع کولی شو چې په هغې کې عاطفه ده، تخیل دی، مضمون دی یا فکر دی، موسیقي ده. او دغه څلور زاویې په د شعرستان په اساساتو کې شامل دي. ما چې کله په دې ټولو په دې باندې نقد ما په دې تدریسونه په شپه کې اوس هم تدریسوم، نو دې ټولو هر څه ته ځیر شرما چې ولاسره دا زاویې سمې نه دي د شعر د ماهیت او د شعر د شریعت د راهکاله ښکاره کولو دپاره. او په همدې اساس باندې نوي زاویو ته ضرورت و چې په او بیا مثلا نوي کار ته هم ضرورت و. یې سمې زیر راغله، مثلا همدغه شان د سمبولونه راغله، استورې راغلې، ډېر نوي نوي مفاهیم راغله چې هغه د بدی دپاره بدی هغې دپاره ډېر ښه مناسب ځای نه لري. ځکه مثلا تصویرونه راغله، هغه په کم کټګوري کې شامل کړي، په لفظي صنعتونو کې شامل کړي که په معنوي صنعتونو کې شامل کړي، دا هم یو مشکل د بدی لپاره. په همدې اساس باندې د یوې نوي د نویو اساساتو د نوي زاویو ضرورت و په شاعرۍ کې. او زه ډاکټر صاحب د ډاکټر صاحب درمل دغه کار دغه شعرستان په ټوله کې دغه شانتي یو اساسي او مثبت کار ګڼم. دا بیا بیا دا بدی کتابونه چاپېدل خو چا هم دې ته پام نه کوو چې اصلا دې بدی کې دومره ډېر غلطي دي چې موږ وایي دا بیخي پرېږدو د نورو زاویو نه شروع کړو. زه وایم چې دا کار ډاکټر صاحب درمل واخیسته، انشاءالله اوس د دې نه وروسته زموږ نور سفر شروع کېږي د شعر د تیوري په باره کې.
شاعر او لیکوال محمد یار یار شعرستان په اوس وخت کې یو بیساره اثر وباله.
چې دا زما په نظر باندې یو استثنایي اثر دی. نن سبا خلنې کومرغه د بیان ازادي ده، هر څوک نقد کولای شي، نظر ورکولای شي. کله کله موږ په خپل نظریات کې ځینې مبالغې هم رسخه کیږي، خو تاسو کوم مبالغه ولته نظر خوندان څه کولای شي چې خپل نقد وکړي. زه دعوه کولای شم چې شعرستان د افغانستان او لارو بار کې یو بیساری اثر دی. زه د فکر کوم زه ادبیات شمه رسمي شروع کړه، زه ادبیات څه درس کوم، زه د احساس کوم د قصه کتاب بیرته ما ورو ورو ادبیات ور نږدې کوي. شوق مې ورته راولي، زما ذوق بیرته د سره څخه روزي.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د تطبیقي میتودولوژي له اړخه د شعرستان د لیکوال کار وستایي.
دغه د هنر د هنر لپاره یا هنر د ژوند لپاره مسله چې ډیره وشاربل شوه دا کوم نتیجې ته ونه رسېده، ځکه دا ډېر یو پراخ ډیالکتیکي بحث دی. مګر یو نتیجه ورکړه او هغه دا و چې شعر له ادبیاتو نه وویست. شعر نور د ادبیاتو په حوزه کې نه مطالعه کیږي، په دې تاسو خبر یاست. شعر نور نګه هنر دی او د نګه هنر او ادبیاتو ترمنځ د التزام او د عدم التزام پر بنسټ توپیر رامنځته کیږي. یو ساده تعریف یا پیژندنه یا مثال دا دی چې ادبیات داسې ده لکه سړی چې په لاره ځي، په لاره تګ د یو هدف دپاره دی، دا ادبیات دی. مګر نڅا هنر دی، شعر داسې ده لکه نڅا، هیڅ هدف نه لري خو عین د انسان د جسم حرکت. تاسو چې چره انصاري ته ځئ، انصاري څلور لارې ته ځئ، هم باډي حرکت کوي او کله چې نڅیږئ هم باډي حرکت کوي، خو هلته تاسو یو هدف لرئ، غواړئ منزل مقصود ته ورسیږئ، خو دلته منزل مقصود نشته. دا په دې معنی چې دلته د باډي یا د جسم له حرکت نه یوازینی هدف د ښکلا ایجاد دی. د هنر کره کتنه او تیوري د ادبیاتو تر تر کره کتنې او تیوري نه پیچلې ده، ځکه دا هنر ډېر زیات انتزاعي مسایل لري او د دې تعریف ناممکن نه دی خو سخت دی. اول شعر تعریف کړی، شعر په لنډه او آهنګینه ژبه د اند فکر او تخیل عاطفي تړون ته ویل کېږي. دا تعریف دی، کانکریټ نه دی، دوه جمه دوه مساوي څلور د ساینس په څېر نه دی، خو تر نن زمانې پورې د شعر روح ته تر ټولو نږدې تعریف او پر علمي اساساتو استوار تعریف دی. دوی څه کړي؟ دوی د هیوم د پیشنهادي طرحې پر اساس همدغه تعریف تقسیم کړی دی، د شعر او د شعر د تیورۍ د پېژندلو اسانه چل همدا دی چې تاسو تجزیه کړئ. د همدې دپاره ډاکټر برمن د شعر تیوري او د شعر تعریف تجزیه کړی دی. مثالونه ډېر متنوع نه دي، ځکه چې څومره چې تخیلات تنوع پیدا کوي کېدای شي تطبیقي عناصر پر هماغه اندازه باندې خوندور وي. محدود دي، مثالونه ډېر محدود دي، تکراري دي، دا کېدای شي عیب وي، مګر خبره دا ده چې کېدای شي دی هم معذور وو. په هغه وخت کې به دلته ډېر کتابونه نه وو، ځکه چې دغه کتاب چې په کومه زمانه کې لیکل شوی هغه وخت کېدای شي دا نمونې محدودې وي. مګر بیا هم د پښتو ادبیاتو په معاصره دوره کې د تطبیقي میتودولوژۍ پر بنسټ د تیوریکو مسایلو تطبیق پر عملي تخلیقاتو باندې ډېر مشکل کار دی، او ډاکټر صاحب درمل له دې نه بریالی راوتی دی.
نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د خنقات پر ځنګړنو خبرې وکړې او ویل خنقات هغه ده چې هم خپل کیف محسوس کړي او هم بل ته ولېږدوي، چې په شعرستان کې هم دغه څه شته.
په کابل کې یو شین وزیر کتاب غوغا جوړ کړه، پر زخمونو زړونو خوږ ولګېده، د تندغرو ابدي تندې خړوبې کړې، د چا خبره تږیو ته درنو او یخو اوبو کنډولی شو، او وږیو ته له تودې ډوډۍ سره د کوچ نال بکیایي. دا شین وزیر کتاب شعرستان نومیږي، چې د خاپرو د پرستان غوندې شي. د دې کتاب لیکوال چې دی یو ځوان شاعر، لیکوال، نقاد، ادیب او ډاکټر هم دی. د دې ټولو هنرونو او پوهې تر څنګ د یو بل جوهر په وجه د نقد او کره کتنې لپاره ډېر مناسب دی. دا جوهر دا دی چې درمل د شعر او ادب یو لیونی او مین لوستونکی دی، د ښه لوستونکي تر څنګ کیف اخیستونکی او کیف لیږدونکی هم دی. کیف اخیستل او بیا یې مناسب لیږدول د یو ښه نقاد د بری راز دی. ښه نقاد د خپل ذوق د تندې د خروب او ژوندي ساتلو له مخې مجبور دی چې په ښه هنر پسې وګرځي، پیدا یې کړي، ویې لولي. دا د ښه نقاد د نقادانه فطرت مجبوري ده. د درمل فطرت د شعر د ارزولو او تر لوستلو وروسته د خپل اخیستل شوي کیف د لیږدولو توان لري. درمل په دې هنر کې بریالی ځکه دی چې د طبیعي او صمیمانه فطرت له مخې د خپل لوستونکي شخصیت نه د ارزونکي او کیف لیږدونکي شخصیت پر مټ ښه او خوندوره کره کتنه کوي. ما په خپله چې د ادب په باره کې څه کتابونه لوستي، هماغه ادبي موضوعات به پکې ګونګ وو، خو شعرستان هغه ګونګې غوټې راته پرانستې. په شعرستان کې که پر سمبول خبرې کېږي، نو د سمبول په کږلچونو کې دې ښه پر اسانه ګرځوي. که تخیل درته تعریفوي نو پکې ټکنه کېږي نه. لنډه دا چې په شعرستان کې پارادوکس، ابهام، ایهام، سمبول، تخیل، تخیل او د نورو تعریفونه ښه تر ډېره مکمل او په ذهن کې کېناستونکي تعریف شوي دي.
د غونډې په پای کې د ځاځۍ ځوانانو د مدني ټولنې او د میریوتیک افغانستان مرکز لخوا ډاکټر احسان الله درمل ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. وږمې دا ځل د هند خلکو یو نقل راوړی. دا وایي په دې نقل کې یو بزرګ یوې کورنۍ ته چې ډېره خسیصه ده او په چای څه چې حتی په ځان یې څه نه لورېږي ډېر مناسب سبق ورکوي. نقل یې هم ښه لیکل شوی او پیښې یې په زړه پورې دي. راځئ ورته غوږ شو.
یو هندی حکایت. د یو سړي ښځه هم د غوندې ډیره خصیصه وه. دوی ایک یو کوچنی زوی درلود. خرڅی ډیر نه وو، مګر دومره سخت او شوم و چې همیشه به یې له خدایه ګیله وچی. ولې یې دوی ته ګیډي ورکړی دي؟ ښځې او میړه به ویل چې خدایه موږ ته دې ولې ګیډي راکړی دي چې د ورځې څو ځله مړې دل رانه غواړي؟ خو چاره یې نه وه چې وږي به شول، یو څه به یې وخوړل چې له لوږې ونه مري. دوی په کور کې په پټه ځمکه کیندلې وه او لویه ارزویې دا وه چې څو پورې یې د غېږې زوی لوهیږي دغه ځای دې له پیسو ډک شي. دې جوړې د کور شاته بدرنګ کرلی وو او د ښځې به همیشه شکایت و چې ولې ډېر نه لوهیږي چې ایکې یو بادرنګ یې څو وخته بس شي. میړه به یې کله کله ورته وویل د سرو او سپینو ګاڼې دې اغونده چې لا ښکلې ښکاره شي، خو دې به ویل کم عقله که یې راواخلم وبه لوېږي او ورو ورو به کم شي. او میړه به یې ویل قربان شم له دومره هوښیاري ښځې. د دوی کور په کلونو کلونو د میلمه مخ نه و لیدلی. یو ماښام چې شړکنده باران ورېده او دوی د کور ټول ورونه کلب کړي وو، دروازه کلکه کلکه وډبېده. د کور څښتن چې دروازه پرانیسته، یو ملنګ غوندې څوک کور ته راننووت. راغلی سړي وویل څه بد باران وري، څه بد حال دی. میلمه د حویلۍ وار په خپله پورې کړ او چې کوټې ته دننه شو ویې ویل تاسې ډېر ښه خلک یاستئ، زه د یخنۍ او باران له لاسه کابو مړ وم. تاسې ته دې خدای خیر درکړي چې ځای مو راکړ او ومشغورلم. میلمه دومره لوند خیشت و چې د دوی د ناستې ټوله کوټه یې لنده کړه. ښځې وویل ټول کور دې را لوند خیشت کړ. میړه یې هم وچونګېده، ویې ویل که کور نمجن شي او دیوالونه وشړېږي بیا به څه کوو؟ ملنګ وویل زما غوندې بزرګ او ملنګ چې دی په کور کې وي داسې به نه کېږي، بې غمه اوسئ. رښتیا ویل یو څه د غوا غوښایي نه راوړئ او په دغو اوبو باندې دا کور سم نه پاکوئ. د کور څښتن ته د نابلي له میلمه دې نصیحت خوند ورنه کړ. ورته ویې ویل موږ نه پوهیږو چې ته بزرګ صاحب ولې په خپل سر دلته راغلی یې. میلمه ورته وویل یو بزرګ د خپلو مخلصانو په کور کې څه کوي؟ ستاسې غوندې مخلصان نن سبا ډېر لږ، چیرته په زورو کې دوه کسه که پیدا شي دا خو ستاسې برکت دی چې ملنګان او بزرګان له دې دنیا بېخې زړه توري شوي نه دي. په هر حال د ډوډۍ وخت دی، د ډوډۍ غم مې وکړی چې بیا بوریا اواره کړم او ورباندې څملم. ستاسې غوندې سخی طبیعت خلک اوس ډېر کم پیدا کیږي. تاسې په وړو کې د مالګې حیثیت لرئ. زه به د کاشي په درم سال کې دومره نه وم خوښ لکه ستاسې په لیدو مې چې سترګې خوږې دي. نابلی له میلمه د دوی د ځواب انتظار ایست. په یوه سا لګیا وو خبرې کولې او ښځې او میړه ورته وازې خولې حیران دریان ولاړ وو. میلمه خپلې لندې جامې وویستلې، ویې زبیښلې او د دیوال په میخونو باندې وزړولې چې وچې شي. د پخپل سر په کوربند باندې د کوربه ځوړند کمیز او لونګ هم راواخیست او بې له دې چې بخښنه وغواړي وایې غوستل او بیرته په چوکۍ کېناست. د کور څښتن ته یې وویل ولې ولاړ یې؟ راشه په دې بله چوکۍ کېنه. کوربه په بله چوکۍ کېناست. میلمه د کور میرمن ته مخ واړاوه، ویې ویل څنګه ډوډۍ به ژر برابره شي؟ د غرمې یو څه پسمانده وریجې پاتې وې. د کوربه میرمن ته هغه کمې ښکاره شوې. له ځانه سره یې وپتېیله چې پسمانده به میلمه ته ورکړي او میړه ته به نورې وریجې پخې کړي، خو ښځې دومره لاس او پښې خطا کړي وو چې په دسترخوان باندې غرمنی وریجی میړه ته او تازه پخی کړي وریجی میلمه ته کې خودي. میلمه په ډیر خوند خوند ډوډۍ وخوړه او دم په دم یې نور اچار، نور غوړي او نور شیان کوختل. قربانی کڅه هم هیڅ ور باندې نه لوریدل، خو دومره یې تر تاثیر لاندې راغلی و چې بس هغه به غوختل او دې براوړل. له ډیره خوراک وروسته میلمه د دسترخوان راولاړ شو، په چوکۍ یې ډډه ووهله، د خوړو تعریف یې شروع کړ. څومره خوندور خواړه و، بیخي لکه جنتي خواړه. ستاسي مساله، ستاسي وریجي، ستاسي غوړي، ستاسي اچار، ستاسي هر شی بې ساری و. ګومان نه کوم دومره خوندور خواړه دې په بل کور کې پاخه شي. ښځې له میلمه لږ څپاتې ډوډۍ چې تعریفونه یې کېدل وخوړه. له پخلنځي را ووته، نابللې میلمه د دوی دواړو تعریفونه کول او ښځې ساړه اسویلی ایستل. خورا ستومانه وه. میلمه وویل، لکه څنګه چې مې د مخه هم وویل، ستاسې غوندې مخلص خلک اوس د لاس د ګوتو په اندازه هم په دنیا کې نشته. تاسې مې ډیر عزت وکړ، ډیر درنه خوشحاله یم. ګورئ ګورئ، زمو درې ارزوګانې در پوره کولی شم. څه غواړئ؟ دغه وخت د کوربنو په بانوګانو کې د خوشحالۍ وینه وزغلېده. کوربه راغی، د میلمه پښو ته پرېوت. ویې ویل، صایبه، زما ارزو دا ده چې په هر څه لاس وبهم او د روپیو دلی ورنه جوړه شي. بزرګ ورته وویل، پاڅه، له پښو مې پاڅه. او چې هغه پاڅېد، بزرګ وویل، دا ارزو خو دې قبوله شوه. کوربه لاس وغځاوه، په پیاله یې کېښود. پیاله په پیسو بدله شوه. له خوشحاله یې ټوپونه ووهل، په ډیرو شیانو یې لاس کېښود. له ډیرو شیانو د پیسو انبارونه جوړ شول. دغه وخت کوربنه چې د کور شاته کرلی بادرنګ یې په ذهن کې و، د بزرګ پښو ته پرېوته او ویې ویل، کاشکې داسې وشي چې په هر شي مې ګوتې ولګېږي تر یو ګس پورې اوږد شي. بزرګ ورته وویل، پاڅه، زما له پښو پاڅه. او چې پاڅېده، ورته ویې ویل، ارزو دې پوره شوه. ښځې چې په هر څه ګوتې کېښودې، یو ګز اوږد شو. ښځه پخلنځي ته لاړه، هورې یې په مرچ ګوتې ولګېدې. مرچ یو ګز وغځېد، بادرنګ ته یې لاس ور وړ، بادرنګان هم یو ګز شول. دې په دې ډول ډېر شیان اوږده کړل. دغه وخت د هغې ماشوم راویښ شو او چیغه یې کړه. مور یې ور منډه کړه. جار جار زوی یې ورته وویل، او چې د ماشوم په پوزه یې ګوتې ولګېدې، د ماشوم پوزه یو کس اوږده شوه. مور چې د زوی مخ ته وکتل، ویره ور ولویده، چیغه یې کړه. د هلک پلار ور منډې کړې. زوی یې ولید چې د پوزې د اوږدوالي په وجه خپل مخ نشي تکیه کولی. ماشوم داسې بې تولې و لکه دروند بار چې په ولیو پروت وي. کوربه سړه سا وویسته، ماشوم یې راوچت کړه، او ماشوم د سترګو په رپ کې د پیسو په دلی بدله شوه. ښځه او میړه په خپله تیروتنه پوه شول. دوی په ژړا ژړا بزرګ ته ورغلل او ورته ویې ویل، د خدای لپاره زموږ درېیمه ارزو هم پوره کړه. بزرګ ورته وویل، ارزو مو څه ده؟ دوی ورته وویل، زموږ ارزو دا ده چې هر څه دې بیرته همغسې شي لکه و چې زموږ لومړۍ دوی هیلې بیرته نامنظورې کړه. بزرګ ورته وویل، درېیمه ارزو مو هم پوره شوه. ماشوم بیرته ماشوم شو، او پوزه یې هغه خپله پخوانۍ پوزه شوه. په زنګو کې لوبې شروع کړې. مرچ او بادرنګ بیرته د خپلې اندازې غوندې وړکې شول. د پیسو دلی ورکې شوې. کوربه او کوربنه چې هر څه په پخوانی حال ولیدل، صحیح سمه شوه. د مننې لپاره یې د بزرګ لوري ته سترګې واړولې، خو هغه نه و، هغه غایب و، هغه هیڅ چیرته نه و. دوی خپلو منځو کې سره وویل، دغه کس د خدای له خوا راستول شوی و چې موږ د خپل حرص په حماقت پوه کړي. تر دې وروسته دوی حساسات بس کړ او ژوند یې قرار او خوشاله شو.
نعمت گل پرگنیز لشاو خوا 500 کلونو را پدی خوا شیر لیکی. در شیرونو یو کتاب چاپ شوی او څو نورې چاپ ته تیار دي. نوموړی وایي زما یو ښوونکی شاعر و، د هغه شعرونو پر ما اغیز وکړ او شاعري مې پیل کړه. لنډه مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړوم.
پرګنی صاحب ستړی مسې،
تشکر، مننه. عمان صاحب
دا راته وایاست چې څومره کلونه اوسو چې شاعري کوئ؟
نو شاعري خود ډېر وخت نه کوم، نو تقریبا مکتب پاتم صنف کې وم چې ما دغه وخت نه شاعري کړې ده.
نو له اتمه صنفه چې په کال کې د یوه کتابچه ډکه کړې د دې شعرونو نه، اوس خو به نو داسې وبوله چې یو پنځوس کتابچې خو به یوه
یاره. خو پنځوس که نه وي، نو یو پنځلس شل خوشتاری
ښه د دغه پنځلس شلو کتابچو نه دي بالاخره څو کتابونه چاپ کړي؟
پیلن دپاره خو یو کتاب چاپ دی.
څو تیار دی چاپ ته؟
نو چاپ ته خدای یو بلم تیار دی چې تا ته هم معلومات دی، بلم نورم تیارېدو په حالات کې دي.
داسې وبوله چې څلور کتابونه چاپ ته تیار دي.
خو انشاءالله چې لږه راکه کوشش زیات وکړم دغه کېږي.
کوم کلونه و نو چې شاعري دې شروع کړه؟ ولې دې شروع کړه؟ څه ضرورت و د شاعري؟
دیارلس سوه فکر کوم پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت دغسې به راځي. نو
څه کم پنځوس کاله مخکې؟
نو همدغومره به راځي. نو ضرورت خو داسې دغه دغه مې لیدو، دغه اصلا خو زموږ یو استاد و، هغه شاعر و په درېیم او څلورم صنف کې و. دغه
شعر جنگی ته دې زړه سوی و؟
هغه شعرونه ولیکل، هغه دغه شعري مینې په موږ هم تاثیر وکړ. دغه شولو شعر ته مې علاقه او مینه پیدا شوله. بیا نو هغه وختونو کې بل شی نه و، هلته کونړ کې نه اخبار و، نه راډیو و، نه دغه و، بل شی نه و. سره هغه د ملي ورځو کې به یو نیم شعر سړي وي لوستو، دغه مشاعرې هم نه وي. سړی مشاعره وکړي نو دغه
وخت کونړ کې څوک نور شاعران؟
کونړ کې هغه وخت ارواخات عبدالهادي خلیل صاحب، غم شریک صاحب، محمد هاشم غم شریک په دولتي ساحه کې چې هلته دغه کېدو، غلام حضرت رغمن، دا زما خدای بخلی استاد رحیم الله زخمی، دا و دغلته شاعر سالم سلمان یو نیم شعر به و، محمد شریف شریف په نوم به و ډېر ښه دغه شاعر و.
پرګنی صاحب دا خوب شروع و د شاعري، هغه کلونه کوم کلونه و چې بیا خلګو د شاعر په صفت وپېژندلې او مطرح شوې؟
ولا دا خود دغه وروستي کلونو کې تقریبا زما دا زیات شعر سره چې علاقه ده په لس پنځلس شلو کالو کې سره.
ښه، پرګنی صاحب ته یو شعر راواوروچ.
یو شعر دی د سترګو ډیوې، کله د سترګو ډیوې بلې ورته ګورم، څومره څومره یې دا ښکلې ورته ګورم، تورې شپې که مې د زړه کاندېرې خوانه چې سوځېږي غلي غلي ورته ګورم، خمارونه د دنیا پکې پراته دي، خمارونه د دنیا پکې پراته دي، غړوه یې نازولې ورته ګورم. او جادوګر نظر نظر دې رانه یوړ، راته ونه کړې کنځلې ورته ګورم، چې د سترګو تنده ماته مې شګولې راښکاره یې کړه څو ځلې ورته ګورم. جنګ د سترګو ناروا مینه کې نه دی، ټینګه وه د زړه مورچلې ورته ګورم. څه اسرار پکې پراته دي پرګنی صاحب، ستا د خونډه کې غزلې ورته ګورم.
ډېر ښه پرګنی صاحب، ته نه غزل لیکې که نظمونه هم لیکې؟
ول نظمونه هم لیکم، پارچې هم لیکم، مختلف ده، آزاد شعر هم لیکم.
له شاعري علاوه بیا څه کوئ نور؟ لیکوالي هم کوئ نه
کوئ؟ لیکوالي هم بعضې وخت کې کوو سره نیم لیکو،
کیسه ناول دا شیان هم.
کیسه ناول باندې مې دغه نه دی کړی، همداسې د حالاتو بنیاد باندې که مې څه ولیکل، بعضې مقالب بعضې شیانو کې بعضې وختونه.
ځینې شاعران داسې کوشش کوي، دا هڅه دا وي چې سندرغاړی شعرونه ووایي. داسې هڅه مو کله کړې ده چې سندرغاړی مو شعرونه ووایي؟
نه، دا هڅه مې نه کړې او نه کوم. زما شعر و دا سندرغاړی به ووایي خپله. او بعضې شعر چې د ضرورت په اساس او واقعا چې دغه وي، نو هغه بعضې وخت کې سندرغاړی هم د دې نه خبر نه وي چې دغه شي، باید سړی جریان کې واچوي او دغه. او دلته تقریبا سندرغاړی هم د رابطو خبره ده چې زه اوس ګورم شاعران د سندرغاړو پسې ګرځي چې زما دا شعر وي او دغه شه. او بعضې ډېر دغه ورته ورکوي، مګر خپله دا دغه نه لرم. زما شعر دغه چا خوښ وو بللي دغه به کې کمپوز به کې خپل کار بته.
بل کوم غزل یا نظم څه لري چې راته ویل ولې
شته دی؟ او د زلمیتوب یو دغه بد
ستا مشکل پکې ده
نه زما کوم مشکل خو نشته دی
ته زلمی یې نه
نو که زلمی نه یم زوړ خو یم زلمیتوب تلی دی همدا د زلمیتوب ارمان دی چې اوسې
کوکه ارمان و
وای زلمیتوب د ګل مسکا وه لاړه لاړه په یو مخ څه ښایسته د ژوند ښکلا وه لاړه لاړه په یو مخ یو وږمه وه د ګلونو د نسیم سره والوتله یو څپه دا د هوا وه لاړه لاړه په یو مخ یوه چغه د مستۍ وه زړه او خولې نه راوتله د ارمان ناره همدا وه لاړه لاړه په یو مخ دا لیدل کتل د خوب و که خالي د سترګو رپ و دا ژړا وه که خندا وه لاړه لاړه په یو مخ سپینګیرتوب زیری د مرګ دی که د پای ټکی د ژوند دی دا اوپا وه که جپا وه لاړه لاړه په یو مخ دریغه دریغه بیا راتللې دا پیغام د خوشحالۍ ژوند خوږه شیبه همدا وه لاړه لاړه په یو مخ مال دولت نه وی نیستي وی خو ځواني وی پرګنیزه پوه شه ټوله نړۍ ستا وه لاړه لاړه په یو مخ
ډېر عالي پرګنیز صاحب تاسو خو هم افغان ادبي بهیر ته راځئ او هم د احمدشاه بابا او هم د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې ده هغه ته هم ورځئ هلته څنګه دی ځوانان راځي ډېر
او زه خپله هم هلته احمدشاه بابا په مینه کې اوسېږم او د احمدشاه بابا ادبي بهیر ته هم ورځم هغه ځوانان زیاتره هلته ځوانان راځي د ځوانانو برخه مو خیر تعداد محدود دی هغه عمره تعداد نه دی لکه افغان ادبي بهیر ته چې شاعران و لیکوالان راځي هلته یو محدود تعداد د ځوانانو د ښکېږي راځي او تقریبا دغه د جمعې په ورځ باندې د سهار د لسو بجو نه تر دولسو پورې وې پورې مشاعره او نقد و دغه شیانو باندې دغه کوي لنډې کیسو باندې هم نقد لري هم مشاعرې دغه لري پروګرام لري نو کله کله ورځم
تاسو د نقد په غونډو کې هم دلته برخه اخلي او هم په هغه بهیر کې هلته برخه اخلي دغه د نقد روان حالت چې ده مخصوص د شعر په برخه کې چې تاسو خپله شاعري کوئ او په مجموع کې څنګه ارزوئ
بریالی حرکت دی ځکه چې دغه د ادب په برخه کې چې قدم دی د خپل هر قدم یې خپله بریالیتوب دی او بې ګټې نه دی مګر دلته یو څه ستونزې شته دی زمونږ په دغه کې تقریبا مونږ په هغه زاړه دغه روان یو داسې یو نوی منظم دغه چې یو حرکت یې او ښه نه دغه ته واغوستل شي ګټه ته واغوستل شي باید هغه ته باید کار شوی وي
پرګنی صاحب کله د شعر نقد ته وړاندې کړه
یاره خو نه مې دی وړاندې قندار کې مې یو ځل وړاندې کړی و دلته
اما یو وارې چې نقد ورباندې سوی نور نه نو هغلته چې نقد اوسو څنګه وایي تاسو په خیال
نو ښه و تقریبا نو داسې
راضي یې ورنه
راضي یم زه خپله په نقد باندې خوشحالېږم ځکه نقد کې اصلاح
هماغه ده چې خوشحالېږي په ټول ژوند کې د یو وارې شعر نقد ته وړاندې کړ یو بل غزل به م
واورو دیو چې شونډو ته مسکا راکړه ما مکړه جانانه مینه را وپاره کړه ما مکړه د زلمیتوب هوا مې اوس حمله په سر کې شته دی د پیغلتوب بېوادا راکړه ما مکړه زما په وینو باندې رنګ او ستړي ستړي هیلي پریشانه ژوند ته مې خندا راکړه ما مکړه د خیال رشته دی زه د فکر په خاخو واده وم د محبت لفظ و هوا راکړه ما مکړه د وخت قصاب مې په مرۍ باندې چاړه ایښې ده ما پر غنیست لگا سارا کړه ما مکړه
وو پدی له چې و منه لسی دا ارزو مو ډیر زیات مننه کور مودان چې راغلی او منه کوم وکړم
تشکر مان سی عبد تعالی هم چې دا زمينه دي برابر کړه مونږه دا د زړه یو باڑا سپیس ته دا هم کو خدای دی وکړي چې دا اوریدونکو هم واخښوي سلامت اوسه
شوزا کانو بلی کبلی یار تلا
آزادی ریڈیو پر فیس بک کی facebook.com/آزادی ریڈیو